آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراخلی. په دې خبرونه کې مو د افغانانو د شعر لیوی کلنی جایزې خبرو. د ژباړې په اړه مې د استاد نجیب منلی نظر اخیستی.
اوکې، د ترجمې ستر مشکل دا ده چې اکثره ترجمې زموږ دویم لاس ترجمې دي.
د غزنی د منارونو په اړه مو د غزنی د پانتون استاد خانی خیل را شخواله.
دغه میناتوری او حکاکی او د دې پخو خښتو جوړښت سره ویني اخی حیرانیږي.
شعرونه لرو او چې موزیک نه وي بیا هم خلک سندرو ته لاره جوړوي. دیوشمیر نورو مطالبو ترڅنګ به دا هم واوري.
ګورګورې تخره، ګورګور خوره، مومانې مال را لېږه، رنځوره یمه.
د ازادي راډیو مجلې په پیل کې یو خبر لرو، د جایزې خبر. د جنید شریف د شعر جایزه اعلان شوه. د روان 1402 کال جایزه د پروسش کال په پرتله بدله وه. داسې چې یو خو پخوا دا جایزې 5 کسانو ته ورکول کېدې، سږ کال 5 کسانو ته دا جایزې اختصاص شوې. یوه جایزه له سیالۍ پرته د کال غوره شاعر په نوم ونومول شوه. د دې جایزې لومړی ګټونکی ملاله کلیواله او نسیم ایسار شول. دوهم ګټونکی کشمیر اندړ، زولی لمن او عارف روان. فوق العاده جایزه شیبی گهیست ځانګړې شوه او د کال غوره شاعر پیر محمد کاروان انتخاب شو. له کاروان صاحب پرته نور شاعران د دې جایزې لپاره د جنید شریف د جایزې د غوراوي پلاوي وروسته تر دې غوره کړل چې ګڼو کسانو خپل شعرونه د اګست وروستیو په ایمیل او د خواږه شعرونه ډاټ کام پاڼې ته استولي وو. د دې جایزو لومړۍ دوی $500 ارزښت لري. دوهمې درې جایزې هر یوه $300، فوق العاده جایزه $100 او د کال غوره شاعر ته $1000 اختصاص شول چې د جنید شریف له لوري به دې کسانو ته وسپارل شي. د ازادي راډیو مجلې په نورو غنو کې به هم هڅه وکړم چې دا غوره شاعران را وښخوم او د دوی شعرونه هم له تاسو سره شریک کړم. کره کتونکو وایي ښه شعر هغه دی چې موږ ممکن مخکې احساس کړی وي خو اورېدلی مو نه وي. ښه شعر باید څه حیرانتیا رامنځته کړي. دا حیرانی ممکن د شعر محتوا، ژغ او موسیقي پیدا کړي. خو د ګڼو ناقدانو په باور شعر په لومړي نظر لکه د تحفې په کاغذ کې پیچلی سوغات، که یې بوی پورته نه شي ممکن ورته پام مو نه شي، خو چې کله کاغذ ترې لرې کړو رنګونو ته به مو ورپام شي. نو ښه شعر هم کله چې څوک ولولي ممکن حیرانه یې کړي. ښه شعر یو راز غواړي، هر څه نه وایي. که شعر د ریاضي له دې سوال سره چې یو جمع یو دوه کېږي پرتله کړو، نو شعر لکه پتنګ جمع ټپ مساوي یو تود نفس چې پر غاړه لګېږي. شعر هم د محتوا او هم د شغ له لارې پر موږ اغېز کوي. هر شعر خپل ځانګړی شغ لري چې په هغه کې به ویل کېږي او ځایی شي څو ښایسته شي. په ښه شعر کې نړۍ ته په نوي نظر کتل کېږي. د شعر په اړه کتابونه خبرې کېدای شي، خو ګڼ کسان شعر الهام ګڼي. دا خبره چې شعر یو الهام دی کله ناکله یې عملا لیدلی شو، دا بیا بېله خبره ده چې ژوند له تصادفاتو ډک دی. له همداسې یوه تصادف سره د لیبیا په درنه ښار کې نړیوال تازه مخامخ شوي دي. تیره اونۍ یکشنبه د لیبیا په درنه ښار کې 400 ملیمتره باران وورید. له دې سره د دې سیمې د اوبو دوه بندونه مات شول او پر دې ښار اوبه ورمات شوې. د بندونو په اړه ډېر داسې راپورونه خپاره شول چې د درغلیو له امله سم نه ورخېدلي. د روانې اونۍ تر دوشنبه د دې سیلونو له کبله د ملګرو ملتو په وینا تر لس سره ډېر کسان لا هم تری تم ول او د موندل شویو جسدونو شمیر 1300 ته رسېده او په سلګونو زره کسان مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي. د دې پیښې په اړه به د ازادي راډیو په خبري برخه کې تاسو ته معلومات درکو. ممکن تلفات زیات شي، د درنه ښار دورانو شویو سیمو په اړه تازه معلومات ترلاسه شي، خو هغه څه چې د ازادي راډیو ادبي مجلې لپاره مهم دي هغه یو شعر دی چې په درنه ښار کې د سیل تر بهېدو 4 ورځې مخکې د همدې ښار یوه شاعر مصطفی ترابلیسی په خپل فیسبوک کې خپور کړ. د باران په نوم د دې شعر ژباړه درسره شریکوم.
۶
لمدی لاری لوتسوی قرارداد که فساد دی او حکومت بکنا کامه هر سهر سهقه وینزی ده مرغی و وزرونه ده پیشو بستی وڑی خواران بخبردار کری چه بامونه کمزوری او جیلکی نری شیلی بکری بیداری سپیری خاوری بطری چندی او غزوونی ده وچوبی باران نخش ده شیگنی او لوی زیری خوزنگ ده ده خطر مصطفی ترابلیسی لکه چه اروا شکشوی و چه سیل را روان دی او در نشار پسیوری خود دردمنده کسه داده چه بخبل مصطفی ترابلیسی هم دی سیل ور سر یوور او ده مرگ خبرونه خبار شد پنریوالو ادبیاتو که نوستر ادامو سغه شاعر دی چه دیر وړاندوینې رشتیا شوی دی فرانسوی دی په 1568 کال کې مړ شوی د کتونکو په باور د په یو څلوریزه کې د نړیوالې لومړۍ جګړې پیشګویي داسې کړې په لویدیځ کې به سخته جګړه وشي ډېر کسان به ووژل شي ورپسې به اخیستونکې ناروغي خپره شي ډېر انسانان او څاروي به له منځه یوسي دا پیشګویي همداسې وشوه لکه نوستراداموس چې پیشګویي کړې وه د ده هتلر وړاندوینه هم څو پیړۍ مخکې کړې ده دی په یوه څلوریزه کې وایي د لویدیځې اروپا لرې پرتې سیمه کې یو ماشوم په یوه بېوزله کورنۍ کې زیږي دی به په خپلې جرارې ژبې خلک تیر باسي او ډېر پوځ به د ختیځ په لور روان کړي د نوستراداموس په شعرونو کې د ناپلیون په باره کې هم پیشګویي شوې ده د فرانسې د شاهانو په برخه کې هم په شعرونو کې ګڼې پیشګویانې کړي دي کله ناکله ځینې وایي چې ممکن تصادف د پیشګویي سبب شي یو نیم وخت بیا ځینې په دې اندي چې تکرار او بیا تکرار تصادف ممکن نه دی
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
یو شمیر افغانانو په اروپا امریکا او نور نړۍ کې ځینې کتابونه او تر ډیره بیلابیل مطالب پښتو ته ژباړلې دي د ژباړې لپاره چې څومره ښه ژباړه مهمه ده شای هم دومره د ژباړې لپاره د مناسب اثر انتخاب مهم وي موضوع مې له استاد نجیب منلی سره شریکه کړې ده چې نن سبا په فرانسه کې ژوند کوي او په خپله له نورو ژبو پښتو ته د ژباړې اوږده تجربه لري لومړی به له ښاغلي منلی څخه دا واورو چې د خپلې تجربې له مخې نویو ژباړونکو ته څه لارښوونه کوي
زمونږ په افغانستان کې پښتو کې د ترجمې ستر مشکل دا ده چې اکثره ترجمې زمونږ دویم لاس ترجمې دي د فارسي نه یا د اردو نه ترجمه شوې دي او تبي خبره چې په ترجمه کې دویم لاس په ترجمه ستونزمن کار دی او د متن په انتقال کې ډېر بریالی میتود نه دی او دویم لاس ترجمه خو بیخي د متن سره پرې کوي نو اوس چې زمونږ افغانان بهر ته راغلي دي او د نورو ژبو سره آشنا شوي دي دا اول لاس ترجمه زمونږ په ترجمه کې زیاتېږي او دا یو ډېر مثبت کار دی
د همدې ترجمو اغه منفی اړخ ته څوک راشي ډیر کله دوه افغانانو چې په نورو هیوادونو کې زده کړې کړې دي او له پردي ژبې سره ډیر شاش نصیب دي دوی بیا په خپل مورنۍ ژبې برلاسه نه دي که څنګه
نو پاتې څوک چې ځبړه ته هغه په دوه ژبو باندې برلاسه ولري او اغه مش بون کې اول شرط هم دا دی چې په دوه ژبو باندې برلاسه وکړي دا به څه فرض کوم چې دا خبره حاصله ده که څوک په یوه ژبه باندې برلاسه نه وي په ژباړه په هغې ډول نه شي کولی مهمه خبره دا ده چې دغه څه چې ژباړي کوم شیان دی انتخابوي او څنګه انتخابوي که چېرې د مسلکي لحاظه په کې برلاسه وي هم یوه خبره ده او دا هم باید په نظر کې ونیسي چې چې په افغانستان کې بازار لري او دغه بازار سره سم کې چې تشبړه وکړي نو باړې به خبرې دلو یو څه پراخ امکانات پیدا کولای شي
په دې برخه کې چې ما وویل چې ځینې افغانان بیا په مورنۍ ژبه برلاسه نه دي په اوسنۍ نړۍ کې چې ورته ګورو د یو ځایي ګروپي هڅې زیات شوې دي یو کتاب ممکن څو کسان یو ځایي ولیکي او تالیف کړي څه فکر کوي چې که چېرته دغه نوي ځوانان چې له پردیو ژبو سره آشنا دي دوی له ځینو نورو لیکوالو فرضاً تاسو په فرانسه کې یو ځوان وي او له فرانسوي یو شی پښتو ته ژباړي که دوی داسې کار وکړي چې فرضاً دغه خپل متن لتاسو سره شریک او تاسو له دوی سره مرسته وکي بهتر آثار به رامنست نشي.
دا د هنري اثرونو د دې مسله یوازې ژباړې پورې نه تړلي. ټول ته هنري تخلیقات کېدای شي چې یو چاته بل چاته وسپارل شي چې هغه یو نظر پرې ورکړي وګوري او هغه ته دې خبره راشي. د هنري تخلیق په کولو کې مرسته کوي، مګر د هنري تخلیق د ایجاد لپاره دغه مرسته کوي. نه دي دغه داسې د
خو بیا هم د دې له خطر چې د ژباړې په برخه کې دغه تشه محسوسه ده چې څوک له خپلې افغاني ژبې سره آشنا نه دي. افغانان اکثره د نوی نسل په کور کې یوازې دي ممکن د تفاهم ژبه زده کړې وي، لیکن هغه د ژبې عمق ته نه وي کښته سوی. د همدې له خاطره یو څه ډېر ضرورت په دې برخه کې نه احساسېږي چې د دوی متن تجربه کار لیکوال وګوري.
نو دا واضح خبره ده چې چاته څوک په ځان باندې باور نه وي، هغه باید خپل متن داسې چاته وښيي چې په هغه باندې باور ولري. دا که دلته که په کور دننه وي، په افغانستان کې هم هغه څوک چې په بهرنیو ژبو باندې تر یو حده پوهېږي او په خپله ژبه کې د لیکوالۍ تجربه نه لري، کېدای شي د عینې ستونزې سره مخامخ شي. نو هغه څلور ورځې چې کوم ځای کې ژوند کوي، باید چې څوک ځان ته په برخه کې په دې باور چې تشه لري، هغه باید دغه تشه په دبل څه تاسو ده کې.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې ځینې کسان چې په څرژباړي په بهرنیو هیوادونو کې دې ته هم باید وګوري چې په افغانستان کې تقاضا څه ده، خلک څه خوښوي. په دې برخه کې هم مشورې ضرور نه دي، ځکه چې ځینې کسان ځینې شان ترجمه کوي او دوی ته هغه اثر بهتر ښکاري. فکر نه کوي چې په دې برخه کې مشورې پکار دي، او د مشورو له خاطره دا مشورې که انفرادي نه وي، آیا افغانان نشي کولای چې په بیلابیلو ملک هیوادونو کې ځینې غونډې را جوړې کړي او دغه د غونډو له لارې بیا دغه مشورې هم ترلاسه کړي چې څه وژباړي او څه د وطنوالو په درد خوري؟
مشورې هم ضرور دي، د مشورو تر څنګ هماهنګي هم ضرور ده، ځکه چې یو اثر که څو کسې ژباړي دا په یو ډول باندې د وخت زیاده، نو په دې برخه کې مشورې ضرور دي، هماهنګي ضرور ده. او د مشورې د هماهنګۍ لپاره یوه لار غونډې دي، بله لار یې انټرنیټي وسایل دي، او درېیمه لار یې طبعا محلنۍ دي. دا ټول وسایل باید کار واچول شي ترڅو د افغانستان د ژباړې بهیر تر یو حده د ضرورتونو سره ځان عیار کړي.
له استاد منلي څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته شعر نه شعرونه لرو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
لطفي لالهاند د انزورګر شاعر نور محمد لهو یو شعر د کلمه کړی دی او ازادي رادیوي ادبي مجله پروګرام ته را لېږلی دی.
یو سیوره او سو شګی سپوږمې زهم ستا پسیر شو اورز پورز یواز کیګم لکه هغه غریب غر چې یو با یې کانی وړي اوس لخپلو یو سو شګو سره ناسته په خپل بی وخت مړشوی درانه سیوري پسې ژاړي سپوږمې زه هم ستا په څیر شوم ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه د مرغۍ وروستی بچوړې چې مور د چا د ښکار دام کې کیوتې او دی لا هم منتظر دی سپوږمۍ زه هم ستا په څیر شوم ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه ګڼه ونه چې د مني په موسم کې له سره زیر ٹکرے پزما کا ولوی ہر پانا پورو رو ورنا یوا یوا بیلی کی نو اے خدایا نو اے خدایا 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 لو یا خدایا یو خوگ بٹیم گنڈیر نشم ڈاری گم زل ڈیر یوازی توبا ستا پسیر نشم ڈاری
لا اخلی لا لهان څخه مننه چې د نور محمد لهو شیرې د کلمه کړ دا سجی رادیو ادبی مجلې د خبرونه په دې برخه کې یو نظم لرو دا به سپوشمې نظم چې دوی په خپل شخص ثبت کړي او په سجی رادیو مجلې پروګرامې لورولای دي
تک جنت غواړي جنت دستاوي تک جنت غواړي جنت دستاوي دی جنت ټول کرخه او هغه کل شی به هغه سپینچک مرغی هغه دیونو غایست هغه بلبل او هغه خو غبابیل هغه شوده او هغه سپین پیروی هغه روان دی شراب او ویاله هغه لمه یو ډک ډک پیاله هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انځور هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انځور او هغه نور هغه د خدای پاک دیدار تک جنت غواړي جنت دستاوي تک جنت غواړي جنت دستاوي خو هغه سپیڅلی هورې درته بخلی نشم تک جنت غواړي جنت دستاوي خو په جنت کې بدی هوره زیم خو په جنت کې بدی هوره زیم
د غزنی دوه لرغونی منارونه د کابل کندهار لوی لارې ښکاري دا دوه مناره 1500 متره لوی وبل لري دي چې د غزنی په ختیځ کې له پیړیو راهیسې دنګ ولاړ دي د دې منارونو په اړه زما همکار په غزنی کې د پانتون د استاد نقیب الله خان خیل نظر اخیستی دی
دا د غزنوي امپراتورۍ د وروستیو دو پاچاهانو د خاطراتو د تلپاتې والي منارونه دي چې دلته په غزنی کې دنګ ولاړ دي
دلته د خاطرات تاسیات کو دی د څه ډول خاطرې په دوی پورې تړلې دي
هغه منار چې د روزې طرف ته یادې سلطان محمود غزنوي زیارت ته چیرمه ده دا د دریم سلطان مسعود چې د اعلی الدوله په نامو باندې په تاریخونو کې شهرت موندلی ده هغه جوړ کړی ده د دغه منار په اړه باندې تاریخونه راخیستي دي چې دا په 1492 کې د خپل نوم د تلفاتی والی په خاطر دغه منار دلته جوړ کړی ده دغه منار جوړښت یو جالب طرز باندې سوی ده اته زولی لري او دغه میناتوري او حکاکی او د دې پخو خښتو هغه جوړښت سره ویني بیخي حیرانیږي چې په هغه وخت کې څه ډول انجینرینګ سیستم په لار اچول سوی ده
دا خو هغه منار ده چې د غزنی ښار ته نږدې نه بلکې د روضې خوا ته نږدې ده د سلطان محمود د زیارت خوا ته دغه دوه منار چې موږ تاسې وینو بازار خوا ته چې نږدې د بالاحصار خوا ته د دغه منار هغه شالید څه شی ده
دغه دویم منار چې د سلطان بهرام شاه په وخت کې چې د دریم مسعود زوی و د هغه په وخت کې او دا د غزنی د واکمنانو وروستی پاچا ده چې د بیا وروسته له غوریانو سره ډغرې والې دي او جنګونه یې کړي دي او د ده د پاچاهۍ نه وروسته چې بیا سلطان علاءالدین راغلی ده او په غزنی کې هغه د اور داستان چې ده هغه رامنځته سوی ده سلطان بهرام شاه په اړه باندې ویل کېږي چې دی یو فرهنګي سړی و د ده په وخت کې ډیرو شاعرانو د ده په نامو باندې شعرونه لیکل او ده ته به یې ډالۍ کول او دی به دې ډېر زیات خوښېدو یعنې دی د خپل نوم او د خپل شهرت ډیر تږی و ده په اړه باندې دا هم ویل کېږي چې حکیم صنایع د ده په عصر کې ژوند کول او حکیم صنایع د ده په دربار کې د ډېر عزت او عظمت خاوند و او حدیقه صنایع او بارام شاهی کلیلو دامنه دا هم د تلیکل سوی دی او د تړالی سوی دی. نو هغه هم په 1512 کې سی 1512 تاریخ هم دی بارام شاه دی پاشی دی فایل تاریخ ده. هغه دا پتیلی و سی د خپل نوم د تلفاتی والی یا د پلار په سیر باندې د هم دی لوی واکمن د یادگار دی پته کې دوله لپاره دغه سی یو منار جوړ کی. تاریخونه وایي سی د دومره تغی وو په دغه منار کې یو ځای کې وګوري دا د نوم می دومره غټ لیکلای دا سی څوک هغه القاب سی د تکاریدل دي هغه القاب په هغه وخت سلطان محمود غزنوی تکاریدل، یعنی د ځان له غسر په القاب کې یو شان بولی. نو دغه منارونه سی دوی جوړ کړی دي پر دغه سیمو کې پلار زو جوړ کړی دي او هدف یې دا وو سی د خپل نوم او د خپل یادگار نسلونو ته په میراث پرېږدي.
په دې باندې چې په حکیمي صنایع باندې بیا خبرې وکړو، تاسو یې دلته ذکر وکړو، دغه منار باندې بیا خبره کوو، هغه حیثیت چې دوی د خپل واکمنۍ یا دوی د خپل تاریخ ته ژوندي ساتلو دپاره ساس کړي دي، جوړ کړي دي، هغه تاریخ، هغه شهامت یا هغه د دوی د امپراتورۍ نښه اوس پکې معلومیږي.
تاثیر صاحب، دغه د اقو منار سي د روضې طرف ته ده، سلطان مسعود منار، دا نږدې 6 متره جګ و، خو د وخت حالاتو شرایطو پخوانیو کلونو کې د ناورینونو یا طبعي یا تصنوعي دا نړولی دي،
یعنی ځینو جګړو هم نړولی دي،
طبعي ده. او خو اوس یې یوازې که ډېر راسره متر کې تر 25 متره زیات نه ده پاته. او دا بن منار هم 55 متره د بارمشاه منار چې د ښار طرف ته موقعیت لري، دا منار هم 55 متره اوسې، هغه ممکن تر 40 متره اضافه نه وي پاته. خو د دغه منار هغه هغه اساس یې شته، خو هغه د منار هغه دنګواله یا په اصطلاح د منار هغه تاریخي عظمت تر یو بریده پورې له منځه تللی ده.
دغه منارونه چې د سلطان محمود د کورنۍ په غړو پورې تړلي دي یا په هغوی پورې ارتباط لري، د ده له امپراتورۍ یا د ده له ژوند څومره کلونه وروسته دا بیا جوړ شوي دي؟
که څه هم دغه دواړه سلطان مسعود او سلطان بهرام دا دواړه هم د دغې سلسلې یا د دغې کورنۍ غړي دي، نو د دغه کورنۍ سلسله ده او په دغه روانه ده نږدې 100 کاله یا 120 کاله داسې په بر کې نیسي لغنه وروسته.
دغه د ځمکې انتخاب یا د دغه ځای انتخاب ډېر عجب انتخاب کړی دی زما په فکر باندې. یوې خواته غرنه، دې خواته بس دغه د ښار، او بلې خواته داسې شاید په دغه وخت کې به په هغه سیمو باندې چې دغه کلی ده په دې کې به اوبه تللې. دغه دا انتخاب یې ولې داسې کړی دی دغه جوړې د دغه منارو د جوړې ده؟
تاریخونه وایي دغه سیمه چې وه په هغه وخت کې دغه سپیره نه وه لکه اوس سیمه او تا وینو، دغه سیمه ډېره سرسبزه وه. هغه د سلطان سبکتګین زیارت کوي نه، سلطان سبکتګین زیارت دغه سیمه د افغان شال په نامو په تاریخونو کې راخصل سوې ده. او دغه سیمه کې په وخت کې ډېرې لوی ودانۍ وي او رسول پلک جماعت هم یادونه دغه د سلطان هغه د بالول صاحب د باغوب شاوخوا کې دلته کړی ده. هغه هم له تاریخي پلوه ډېر لوی جماعت او ټول هغه مواد چې دلته کارېدلی دي هغه له هندوستان راوړل شوي وو. د رسول پلک په اړه داسې ویل کېږي چې په یو وخت کې 10,000 کسانو لمونځ پکې کول. نو دغه سیمه اوس تخریب شوې ده، کنه دغه سیمې لوړوالی په وخت کې خو دغه هغه طبعي حوادثو دغو څخه په امن کېده هم یو ضرورت و. نو دغه سیمې سطح له نور ښار نه لوړه ده. او یو بل خبره ولسي روایت ده، علمي اساس نه لري، روایت ده چې دغه امپراتورانو د دغه منارونو جوړولو اړتیا دا وه چې په سر کې به یو یو څراغ ورکړی وو، او دا څراغ به د شپې بلیدو. که څه هم دا د منار داخلي جوړښت که وګوري، د منار سر ته سړی ختای شي، لار لري خیزي، نو په مابین کې لار لري، نو سړی به موظف و د شپې به څراغ هغه کول تر څو هغه کسان چې د غزني په استقامت را روان دي لار ترې ورکه نه شي او هغه روشني لاره ور پیدا کړي په تاریکي کې. دا هم ده. نو د دغه انتخاب د ځمکې لوړوالی او د دغه سیمې طبعي جوړښت باعث دې سوی ده چې دوی دغه سیمه کې هغه جوړ کړی ده. او بل سلطان مسعود هم د خپل هغه له څنګه د خپل منار تر څنګ دلته دفن سوی ده.
یعنی اوس دلته د زیارت معلومیږي چیر ده
زیارت خو ما درته وې د زیارت خو کله چې هغه راغی علاءالدین د قسم تر راغی د زیارت وسوځول
یعنی د غزنی تر څنګه د زیارت هم وسوځول
د دې زیارت د پول زیارتونه وسوځول یوازې د سلطان محمود غزنوی زیارت ته احترام کو تقدیم کو د سلطان ابراهیم زیارت ته او مسعود اول دغه درې زیارتونه ته څونه ځکه خپل لخرو ته وځي چې دغه درې زیارتو باندې به کار نه لري است
دغه منارې ګورې چې موږ ته ګورو ډیر لوړ دي یعنی تاسو په هغه کې 15 سی اچ پی ته یا څلوېش هر څو چې وکانه دومره متر لوړ وي اوس خو تقریبا هغه د 22 متر او 25 متر پاتې دي داسې د سنگر کارم ورڅخه اخیستل شوی ده کنده ورته اخیستل شوی
په دې اړه ما څه نه دلیدلی چې دوی سنگر په توګه باندې کار ترې اخیستل شوی یا به نه یې اخیستل شوی دا نه د جوړېدو هدف یې دا و چې خپل یادګار پر دې سیمه کې تل پاتې کی
یعنی داسې کار کوي ورڅخه اخیستل شوی چې مثلا د استخباراتي کار یا د جاسوسي کار چې مثلا د یو چا لشکر راتلی یا څنګه وابدوی لیدې داسې کار ورڅخه اخیستل شوی
دغه سیمه خو د هغه د کاروانونو لار وه لخکری او تاجماسی به هندوستان ته تلل هم پر دغه لار به تلل دی ورېښمو لار هم دا وه او داسې ویل کېږي د غزنی زوړ ښار یا د غزنی بالایسار چې اوس جوړ شوی ده له بالایسار له جوړېدو نه مخته هم دلته یوه نظامي قرارګاه وه او د دې نظامي قرارګاه د جوړېدو هدف دلته دا و چې دغه لو لاره وڅارل شي له دغه لوړ له نقطې نه ممکن همدا به هم و ځکه په دا منځ کې لار پورته کېده دا د دې ښکارندویي کوي چې د دوی د اړیکې له سر سره حتمن تحکیمې وې خو دغه د رڼا بلیدل ځکه هغه سلطان بارام شاه او سلطان مسعود دواړه هغه ته تللي هندوستان ته وار وار له کروانو سره تللي دي دوه ځلې سلطان مسعود تللی ده دوه ځلې سلطان بهرام تللی ده نو ممکن د خپلو لښکرو ته د استقامت معلومولو لپاره یې دا کار کړی
هغه وخت کې په دغه منارې یو ډېر تاریخي حیثیت پې درلود یو ډېر شهامت پې درلود ډېر لوړ شی به اوس یې هغه شیان پاتې دي که نه دي پاتې
د دغه منارو تاریخي ارزښت خو وسته ځکه په هغه وخت خو دغه عصر مطابق جوړې سوې وې تاریخي ارزښت یې وسته اوس که څوک ویني د دوی له جوړښت نه د دوی له میناتوري نه د دوی له هغه انجینري نه سړی ډېر څه زده کولی شي تر یو بریده پورې یو 50% هغه تاریخي او یا هغه د هغه وخت د انجینري له سیستم سي څوک یې وویني حیرانېږي ورته
افغانستان په ځانګړې توګه غزنی هغه ولایت دی چې دلته تاریخي آبدې تاریخي سیمې او نور لکه دا منارونه او دغه دا شان دا وخت په وخت باندې طبیعي پیښو جګړو او ځینو نورو ستونزو سره مخ شوي دي او هغوی زیان ورته رسولی ده د طبیعي پیښو د جګړو د دغه شان د مخنیوي دپاره څه باید وسي چې دغه منارې تقریبا چې دا اوس ستاسو په خبره 22 متره یا 25 متره پاتې دي چې دی به دغه ال پاتې سي تر دې کوچنۍ نه سي
یو کار شوی ده د دې منار د تحکیم لپاره په سر یې یو انچادر راچولی ده چې دغه انچادر د باران د اوبو یا د طبیعي آفاتو تر هغه اغیز کموي له منځه یې وړي دوهم شاوخوا یې هغه سنګکاري سوی ده بیخی هم محکم سوی ده فکر نه کوم چې هغه به سی خو بیا هم نور هم که یونیسکو یا فرهنګ تجمنې موسسات ځکه دا اوس نړیوال شهرت یې اخیستی ده نړیوال تاریخي حیثیت لري نو د دغه په ساتلو د دغه په پاللو د دغه تاریخي عظمت ته په کتو باید د ده په وخت وخت څارنه وسي او هغه کوم طبیعي آفات چې ورته پیښ وي او یا نور مشکلات ورته پیښ د هغوی له منځه وړلو کې له اطلاعاتو او فرهنګ له ریاست سره ګډ کار وکړي
نقیب الله خان خیل د غزنی په پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
ورغوري د هر وړي په موسم کې د کونړ په یو شمېر غرونو کې پخېشي جنیا والا کان راټولوي څوک خپل خوري څوک نور ته سوغات لېشي او یو شمېر بیا د پلور لپاره بازار ته وړي اسداباد ته په دې راپور کې په ګورګورو پسې ځو
دو ویشکلن سراج الدین د اسداباد خار کې پر یو لاسی کراچۍ شل کیلو ګورګورې چولی او د سرک خیړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی وایي
د غرون خلق راوړی او موږ ته خلو بیته در خرڅو یو 50 روپے غریبی ته موږ تم پاتې کیږي دا غیوم پکې یو 50 روپے نه پکا د خیا سریږي دا یو خامې و د ګورګوري په کونړ کې ډیره ده په زیات اندازې د ګنجګل ګورګورا شو د مروري شو ده دغه سينورو زین نوم راځي
د هغه په خبره چې ګورګوري نجونی هلکان او لویان ټول خوخوي او یو شمیر کسان خوې خپل دوستانو ته د ډالۍ په ډول نور ولایتون ته هم وړي
او د توپې په شکل ننګرهار ته کابل ته لغمان ته دلا قوتم ته لګل کیږي دا و چې دیم شي خلک د چاو سره خوري ډیره خواګامي وده د خوند لپاره خلکو د گاړې نه اوچتای پلاس کې نیولې پلارې خوري کیلو په 140 روپۍ
مروره هغه ولسوالی چې پکې د ګورګورو زیات قدرتۍ بوټي شتون لري د همدی سیمې وسیدونکو لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته وویل که څه هم چې ګورګوري د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو وسیله ده خو د دې ترڅنګ د خپل ارزښت لامل پښتو ادب او په ځانګړي ډول لنډیو ته هم لاره کړي او زیاتې ینجونو ته ویل شوي او یا هم نجونو ویل دي
د وړي په موسم کې په غرونو کې ګورګوري پخېږي دا مغه سیمو خلک غرونو ته ځي ګورګوري راڅنډي بیا راوړي بازار کې خرڅي په رړو باندې انبار فتی او خلک ورځي او ګورګوري اخلي دا د خلکو د کاروبار یو وسیله ده هغه څوک چې دا ګورګوري خوري دا تورواله دا سره د شوندو تورواله دا ټول شین په ادبیاتو کې راغلي دي چپې ویل شوې دي او زیاتره د نجونو لخوا ویل شوې دي ګورګوري تخره ګورګور خوره مومانی مال رالی گا رنزور یما
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګورو ونی او بوټي هم وهل شوی خو اوس حکومت ته په کار دی چې د نختارو څیړیو او نورو ځنګلونو ترڅنګ دی ګورګوري هم له وهلو وساتي په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې لولسونو د مرستې غوښتنه کوي د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
کونړ په زیاتو لسوالو کې د ګورګوري وجود لري د چړای وانت یو کلک بوټ دی ان چړای چې کم ځای کې کیږي هغه ځینو کې دا هم کیږي او خاصیت دا ده چې دا په ګرم علاقه کې ډېر کیږي او څنګه چې نور بوټي د وطن او د علاقې خپل ده نو دا هم یو میوه ده د علاقې او خپل یو نوم دی دا چې بوټ دی چې هغه په خپل راخیږي ته د وبو هم ضرورت نشته ده او میوه هم ده نو د ټولو لسنم دغه غوښتنه ده چې په کوم علاقو کې دغه ګورګوري وجود لري دغه د بوټو خصمانه وو کې ساتنه وو کې د وهلو نه وساتي
د ګورګورو بوټي د کونړ خاص کونړ سرکانو مروري شولتن شیګل وټپور اسمار څوکۍ او د یو شمیر نور ولسوالیو ترڅنګ د ډیورن کرخې بلې غاړې باجوړ او مومندو کې هم شتون لري چې له درکې هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د خبرونه پروسیو کې غزنی ته مخ کو د اتن ډول او موسیقي ولایت هغه ولایت چې نن سبا په کې پر ټنګ ټکور بندیز لګیدلې خو پر موسیقي مین بیا هم خپل غم کوي څرنګه په دې راپور کې سره ور
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوي ترڅو د دغه واده خوشحالي ولمانځي دلته نه رباب نه هارمونیا او نه هم ډول سته خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزني کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې ډولونه او اتڼونه رواج لري خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي ځکه په اوسنی وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي. همدارنګه په کوژدو، ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګېدلی دي، خو بیا هم له خلکو سره د هغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي سي هغه خوشحالي دغسې بېډنګه ډونګه تېره کړي. نو مطلق یو مخ خو ټکه نه ده لوېدلی، حد اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راواخلو ورسره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی، دی هم وایي چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن سوي، نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. پخوا به په غزني ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت به خلکو د ځینو خوشیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نشته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کې چې به خوښۍ وي، د چا زوی به پیدا سوی و، چا به کوه زده کړې و، د چا به واده و، نو دغه د کلي ځوانان دغه منطقې ځوانان به ټول سره راټولېده او یو کوچنۍ میله بی بی نیولې او ساعتو ساتیری به و. اوس په موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی د ځوانان مایوسه یي. کله کله چې برابر شي سره، نو بیا ځوانان مابین کې داسې یو څوک چې لږ غاړه لري، لږ مثلا هغه د اوازونه وریا دي علي سرو بر سره برابرولی شي، نو هغه یوه کوچنۍ سندره مندره وایي او تر څنګ یې بشکه دریا همدغه شی وایي. نور ځوانان بیا لاس ورټه کوي او کله کله یو څوک ته چرخېږي، همدغه مسایل ورسره وانی.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو، ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقي د لګېدلي بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
دا سندره بل ټنګ ټکور سره له استاد شاولی څخه واورو. آزادی رادیو ادبی مجله براوند غاړو. تر بلې ویمو خدای مل.
ماته قنداره قنداره سندره وای، ماته قنداره قنداره سندره وای.
Oh, that's this.
افتخار نصر جان الكافي زي سبحان واو شعر عرض آخر خار ترسيني ووزي ما تقندري قندري سندري آخر خار ترسيني ووزي ما تقندري قندري سندري سوكشي دقلو بباخشو وهلا سونا ما تقندري قندري I'm gonna go to the hospital.